السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوي د خبرونه مو د یو ساعت لپاره ده په راپورونو کې ویل چې د ولسمشر یو کاندید ډاکټر اشرف غنی احمد زی وی لاس فیصد د نتایج نسی کولی د ورستیو پایلو عمومي تصویر وشي پایل خبرونو کوو ل جمیلې ظریف نه اوري
السلام علیکم په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی په کابل کې یو نمایه د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت دفتر د انتخاباتو د خپلواک کمیسون لخوا د جمهوری ریاست د انتخاباتو د قسمی نتایجو د اعلان هرکلی وکړ. ټاکل شوی د افغانستان د شفاف انتخاباتو ټولنه د هیواد د ولسمشر انتخاباتو پر مهال د درغلیو په اړه خپلې وروستۍ موندنې نن اعلان کړې او د کندوز امنیتي مسولین وایي چې سیمه ییزو پولیسو تیر شپه له وسله والو مخالفینو سره په نښته کې شپږ تنه وسله والو مخالفین وژلي او دوی نیولې دي. په کابل کې یو نمایه د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت دفتر د انتخاباتو د خپلواک کمیسون لخوا د جمهوری ریاست د انتخاباتو د قسمی نتایجو د اعلان هرکلی وکړ. یو نما په یو اعلامیه کې ویلي چې دا د انتخاباتو د پروسې د بشپړېدو په لور یو بل ګام دی. په اعلامیه کې راغلي چې اعلان شوي قسمی نتایج د هغو میلیونونو رایو یوه وړه برخه ده چې خلکو په انتخاباتو کې ورکړي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون تېره ورځ د شپږویشتو ولایتونو څخه د 10% رایو نتایج اعلان کړل. د دې اعلان له مخې ډاکټر عبدالله تر نورو زیاتې رایې ګټلې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې دا ثابت نتایج نه دي او د نورو رایو د نتیجو له معلومېدو سره ښایي د ځینو کاندیدانو د رایې فیصدي راټیټه او د ځینو بیرته لوړه شي. ټاکل شوی د افغانستان د شفاف انتخاباتو ټولنه د دې هیواد د ولسمشرۍ انتخاباتو پر مهال د درغلیو په اړه خپلې وروستۍ موندنې نن اعلان کړې. د دې ټولنې مشر محمد نعیم یوبزاده ازادي راډیو ته وویل چې تمه لري د انتخاباتي شکایتونو د اورېدو کمیسون خپله د بې طرفۍ وساتي او ټولې هغه درغلۍ وارزوي چې د دوی په راپور کې اشاره ورته شوې. دای وای مونږ نن یو اعلامیه خبرو چې پکې د درغلۍ او سرغړونو د انتخاباتو په ورځ د نورو ستونزو په اړه یو بشپړ تصویر درسنۍ لاله خلکو ته وړاندې کوو. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د یک شنبه په ورځ ویلي و چې 1392 شکایتونه یې په رسمي ډول له دوی سره ثبت شوي چې په دې کې 1900 په لومړۍ درجه کې راځي. د غزنی چارواکي وایي چې تیره شپه ناوخته په اندړ ولسوالۍ کې د طالبانو او د هغوی پر ضد د پاڅون کوونکو ترمنځ نښته کې درې پاڅون کوونکي وژل شوي او دوه نور ژوبل دي. د اندړو د امنیت قمندان لطف الله کامران پېښه تاییدوي او وایي په نښته کې د ټپي شوي کسانو روغتیايي حالت د ډاډ وړ دی. ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویاند بولي وایي په پېښه کې د پاڅون کوونکو یو قمندان هم وژل شوی دی. اندړ یو له هغو سیمو څخه ده چې یو شمېر سیمه ییز خلکو یې د وسله والو مخالفینو پر ضد پاڅون کړی او هغوی یې له خپلو سیمو شړلی دي. د کندوز امنیتي مسولین وایي چې سیمه ییزو پولیسو تیره شپه له وسله والو مخالفینو سره په نښته کې شپږ تنه وسله والو مخالفین وژلي او دوی نیولې دي. د کندوز د امنیت قمندانۍ ویان سید سرور حسیني ازادي راډیو ته وویل چې تیره شپه وسله والو مخالفینو په توبرکش سیمه کې د سیمه ییزو پولیسو په یوه پوسته حمله وکړه چې په پای کې جګړه پیل شوه او ساته یې دوام وکړ. هغه وایي چې په دې جګړه کې د طالبانو د یو پوځي مشر په ګډون شپږ تنه وژل شوي او د سیمه ییزو پولیسو او ملکي خلکو ته پکې تاوان نه دی اوښتی. وسله والو طالبانو وسه په دې اړه څه نه دی ویلي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني لزینو بهرنۍ اثارو سره داسې بدلیږي. یو امریکایي ډالر 500 افغاني یو شل پوله، یو یورو 9 افغاني، یو انګلیسي پاوند 15 افغاني، یو سعودي ریال 15 افغاني او 15 پوله، زیر ایراني تومانه 3 افغاني او 8 پوله او زر پاکستاني کلدار 515 افغاني. د هم څو سیمه ییزو نړیوال خبرونه راپورونه وایي د عراق په شمال کې په دوه جلا حملو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. تیره ورځ د کرکوک ښار ته نږدې د پولیسو په یو پوستې ځنمرګې برید وشو چې د راپورونو له مخې 10 تنه پکې ووژل شول او تر 10 ډیر نور ټپیان دي. ویل کیږي په دې وروستۍ کې په عراق کې ډیر بریدونه کیږي چې ډیر امنیتي ځواکونه او شیام وګړي پکې پنښه کیږي. ناکراری په لومړی سر کې د سنی مذهب او عرب اقلیتونو ترمنځ لدی کبل راپورته شوی چې د اول مخې د شیعهګانو په مشرۍ حکومت او امنیتي ځواکونه له دوی سره ناسم چلند کوي. ټاکل شوی د 2011 میلادي کال له ختمه راوروسته چې امریکایي ځواکونه له عراق څخه وتلي د دې هیواد لومړني عمومي انتخابات د اپریل په 13 نیټه وشي. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اوکراین په ختیځ کې د زیاتیدونکو بحران په اړه د بحث لپاره یو بیړنۍ غونډه راوبلله. په ملګرو ملتونو کې د اوکراین استازي امنیت شورا ته په خپله وینا کې وویل له خپلو روسي شریکانو سره شریکانو غواړي چې خپل هغه عمل ودروي چې هدف یې د اوکراین ځمکني بشپړتیا تر پوښتنې لاندې راوستل دي. خو په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر ویتالي چورکین امنیت شورا ته وویل د اوکراین په ختیځ کې د حکومت لخوا د پراخو پوځي عملیاتو اعلان اندېښمن کړی دی. چورکین زیاته کړه کیف باید د دې هیواد په ختیځ کې د خلکو په وړاندې د زور کارول ودروي او یو واقعي ډیالوګ پیل کړي. خو په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سمنتا پاور وویل د اوکراین په بې ثباتۍ په بشپړه توګه په روسیه کې دننه او د روسیې لخوا رهبري شوې ده. د اوکراین سرپرست ولسمشر الکساندر تورچینوف ویلي چې چارواکي پلان لري د روسي پلاوه جلا غوښتونکو په وړاندې د ترهګرۍ ضد په نوم یو پراخ عملیات پیل کړي. ویل کېږي په دې عملیاتو کې به پوځ هم شامل وي. روسي پلاوه فعالانو تېره ورځ د اوکراین سلویانسک ښار ونیو او څو نور ختیځ ښارونه یې هم په نښه کړي چې همدې کرکیف دې ته اړ شي د ترهګرۍ ضد عملیات پیل کړي. په سلویانسک کې د جګړې پر مهال د یو اوکراینی افسر ووژل شو. تورچینوف پرون پارلمان ته په ژوندۍ ټلویزیوني خبرونه کې وویل چې روسیه د اوکراین په ختیځ کې د بینظمۍ په خبرولو د دې هیواد پر ضد جګړه پیلول غواړي، خو د زیاته کړه د کیف چارواکي به پرې نږدي چې د کریمیا سناریو بیا تکرار شي. الکساندر تورچینوف سپارښتنه کړې چې هر هغه مخالف به ونیول شي چې د اپریل تر 14مې د پراګ په وخت تر 8 بجو پورې خپل وسله وسپاري. روسیې دغه پلان شوی پوځي عملیات جنایي حکم بللی. په مسکو کې شاوخوا 15,000 کسانو په یو اعتراضي مظاهره کې د حکومت له لوري د خپلواکو رسنیو بندول او د روسیې د دولتي ټلویزیون لخوا د اوکراین د کړکیچ خبري انعکاس خندلي. دغه مظاهره چې پرون د مسکو په مرکز کې شوې د حقیقت مارش نومول شوې. د اندري زوبوف په نوم یو تاریخ پو مظاهره چانو ته وویل چې حکومت د ټلویزیون له لارې د روسیې خلکو ته د دروغو په ویلو هیواد د یوې کندې په لور بیایي. او په چیلی کې د یوې سختې اورلګیدنې لمن د دغه هیواد والیار یاسو نومې ساحلي ښار ځینو برخو ته رسېدلی. راپورونه وایي په دې پیښه کې چې پرون ناوخته شوې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او زرګونه نور له خپلو سیمو څخه ایستل شوي دي. ویل کېږي په دې پیښه کې څه باندې 1500 کورونه سوځېدلي دي. چارواکي وایي د اورلګیدنې د اصلي دلیل په اړه لا هم پلټنې کېږي. د چیلي ولسمشر میشل باچیلی دغه سیمه د ناورین سیمه بللې او د نظم د ټینګښت لپاره یې پوځ پکې ځای پر ځای کړی دی. والیاریسو د 200,000 اوسیدونکو سره د چیلي تر ټولو لوی ساحلي ښار دی. د دې ښار تاریخي مرکز د یونسکو یو کلتوري سایټ دی. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي رادیو څخه اوریدل. د ولسمشری یو کاندید ډاکټر اشرف غنی احمد زئی وی لس فیصد نتایج نسی کولی د ورستیو پایلو عمومي تصویر وشي.
لس فیصد کی خورای 15 میلیونه کی 2 میلیونه نو ایموګ ارز داده چې کمیسیون د نهایی ارقام مکسر شریک کاندی.
په کونړ کې د افغانستان امنیتي ځواکونه وستایل سول. په پکتیا کې خلک شکایت کوي چې عدلي ارګانونه یې کارونه له رشوت پرته نه ترسره کوي.
خلک وایي سر لږ ټاکي چې دلته زر هم فیصله حل کېږي نه خلاصېږي نه لرې جوی نه راځي. موټر تکلیف وي، د جی تکلیف وي، د شپې تکلیف وي. ورته
د افغانستان او قرغزستان ترمنځ د فوټبال دوستانه مسابقه 0-0 په وړاندې پای ته ورسېده. د ژوند پرنګونو کې له هغه چا سره خبرې سوي چې د خپلو ګوتو په هنر ځان ته روزي ګټي.
تسمیم ډیر شان میزه کړي لکه ګلدان شیریندانی دی آینه پوخ ده توش په پر پوخ ده باز نور حالات لا پاتې دي سغه هنده کې زکو کرا کرا.
دو اونیس پروګرامونه هم در تلرو ژوند په شیبو کې او د ځوانانو خاص پروګرام تاند څنګه. د افغانستان د ولسمشری یو کاندید ډاکټر اشرف غنی احمد زئی وی چې لس فیصد نتایج نسی کولی د وروستیو پایلو عمومي تصویر وشي. ښاغلی احمد زئی د ولسمشری انتخاباتو د قسمي نتایجو د اعلان هرکلی وکړ او هیله یې وښوده چې تقلبي او پاکې رایې به له یو بل څخه بېلې سي او د افغانستان د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه یې د رایو د دقیق شمیر د وضاحت غوښتنه وکړه. رپورټ له فریبا ظاهر نه واورئ.
د افغانستان د ولسمشر یو کاندید اشرف غنی احمدزی هیله مند دی چې د اتو نورو ولایتونو رای هم چې صندوقونو ته اچول سوي ډیر ژر معلومی سي. ښاغلی احمدزی د ولسمشر انتخاباتو د لومړني لس فیصده نتایجو تر اعلان وروسته د افغانستان د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه وغوښتل چې پاکي او تقلبي رایې سره بیل کړي او د رای ورکوونکو دقیقه عمومي شمېره دې واضح کړي. نوموړي تېر ماښام په کابل کې خبریالانو ته وویل
ځینې ولایتونه دي چې هلته مقدار د شکایتونه مخصوصا الف درجه شکایتونه چې جدي ګڼل کیږي ډیر دي. دا ولایتونه فعلا په دې ارقامو کې شامل دي. نو ایله ده چې دوه کمیسیونونه هممهال څېړنه وکړي او زر تر زره دا تثبیت کاندي ادې دپاره چې معلومه سي چې ټول رای افغانستان کې څه اچول سوی دي څومره ده. محترم کمیسیون نه وویلې چې دا لس فیصده ده. لس فیصده کی قرای 5 میلیونه کی 2 میلیونه دی. نو ایمو عرض داده چې کمیسیون د نهایی ارقام مکثر شریک کاندي
دغه کاندي د انتخاباتو د خپلواک او د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیونونو په کار کې د شفافیت غوښتنه وکړه. د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو لومړنۍ نتیجه پرون د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا اعلان شوه. دغه کمیسیون وایي دا نتیجه د شپږ ولایتونو د شمیرل سوي 1500 رایو څخه راوتلې ده. د دغو شمیرو له مخې عبدالله عبدالله 1.9%، اشرف غنی احمدزی 10.6%، او زلمی رسول 9.8% رای اخیستی دی. همدارس عبدالرب رسول سیاف، قطب الدین هلال، محمد شفیق گلاغا شیرزوی، داود سلطانزوی او هدایت امین ارسلا په ترتیب سره څلورم، پنځم، شپږم، اووم او اتم کتار کې راغلی دی. د دې نتیجې په اړه مو د عبدالله عبدالله د غبرګون هڅه وکړه خو هغه خبرو ته حاضر نه سو. په همدې حال کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو مؤسسه فیفا او د شفافو انتخاباتو ټولنې هم د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه غوښتي چې د رای ورکوونکو د عمومي شمیرې په اړه جزئیات له خلکو سره شریک کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر یوسف نورستانی بیا په خپلو وروستیو څرګندونو کې په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون په اړه ویلي
بسیار مشکل است که همو فیصدی را بگویم اما تخمین
دی وی ډیر ستونزمنه ده چې سړی وروستی دقیقه فیصدی ووایي خو کوم اټکل چې موږ کړی شاوخوا 1 میلیون وګړو ګډون کړی خو تر هغو چې ټوله پروسه ختمه سوي نه وي د دقیقې شمیرې ویل ګران کار دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې پرونی لس فیصده رای نسبي دي او شایي تغیر وکړي. ټاکل سوی د بدخشان، بغلان، غور، نورستان، دایکندي، میدان وردګ، پکتیا، پکتیکا او غزنی ولایتونو رای په راتلونکو ورځو کې اعلان سي. د انتخاباتو کمیسیون د معلوماتو له مخې به وروستي نتایج د سور میاشتې پر 23 نیټه اعلان سي.
په افغانستان کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ د ولسمشري انتخاباتو د عمومي رایو د دقیق شمیر په اړه راپورته سوې پوښتنې ډېرې جدي نه بولي خو وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید په دې اړه توضیحات ورکړي. فریبا ظاهر د دې بنسټ له اجرایوي مشر جانداد سپینغر سره پر همدې موضوع خبرې کړي او په سر کې د ولسمشري انتخاباتو د قسمي نتایجو د اهدافو په اړه پوښتنه ورڅخه کړې ده.
د دې یو هدف دا وي چې ډاډمنه کړي چې پروسس د نتایجو په ښه شکل روان دی. دویمه دا چې د ذهني نظره هم کاندیدان هم د دوی طرفداران آماده شي تر څو د ورورو کله چې وروستي نتایج اعلانېږي د هغې منلو ته د دوی ذهني نظر آماده شي.
سپینغر صاحب، مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي وو چې په عمومي ډول په انتخاباتو کې تخمینا 1 میلیون وګړو خپل رایې کارولې وې. د لومړنیو نتایجو د پایلو د اعلان پر مهال وویل سو چې دغه نتیجه لس فیصده نتیجه ده چې د 1500 رایو د شمیرلو څخه راوتلې ده. نو که داسې وي چې 1500 لس فیصده جوړوي نو آیا د عمومي رایو په شمیر کې چې 1 میلیون ښودل سوي آیا کوم توپیر نه راځي؟ البته همدې ټکي ته یوه کاندید هم اشاره کړې چې باید د انتخاباتو کمیسیون وضاحت ورکړي.
وګوري دا خبره په همدې ده چې دا سیستم ډېر کاغذي او مانوال سیستم دی. هغه پایلې چې اول کمیسیون اعلانوي هغه دې په اساس اعلانوي چې یعنی تعداد مراکز او محلاتو چې د انتخاباتو په ورځ خلاص وي دوی دا اعلانوي. داسې ټکنالوژي کمیسیون سره نشته دی چې په دقیقه توګه د اولې ورځې کوم ارقام چې وي هغه د اخرې سره برابر وي. بله مسله دا ده چې په دې منځ کې تاسې ګورئ بعضې صندوقونه د شمیر نه ویستل کېږي، قرنطین کېږي او کاملا رای باطل کېږي، هغه ترې هم جدا کېږي. یعنی پاکې رای د ناپاکو نه جدا کېږي. دا هم یو پروسه ده چې دا هم هغه لوی ارقام چې اعلان کړي د اولې ورځې کمیسیون د هغې باندې دعوه کوي.
خو سپینغر صاحب، بیا هم له دې سره سره د اوسنیو شمیرو کې توپیر ډېر لوی نه ښکاري؟
خو په نهایت کې کمیسون په دغه سیستم سره چې کاروي په هیڅ وجه تر څو چې دوی ابتدایي نتایج اعلان نه کړي تر هغه دمه پورې کوم ارقام چې دوی اعلانوي هغه به نهایي او اخري نه وي، په هغه کې به بدلون راځي.
بله، بیا نو ستاسو غوښتنه او توقع د انتخاباتو د خپلواک کمیسون څخه څه ده چې باید څه وکړي؟
غوښتنه منده ده چې سره د دې چې دوی یو تخنیکي او مانوال سیستم کاروي، خو که چېرې دوی یو سلسله ارقام په منظمه توګه خلکو ته ورکړي، نو دا به دغه سوالونه او اندېښنې چې دي د خلکو سره کاندیدانو سره به مرفوع کړي. هغه سوالونه دا دي چې دوی څومره مواد د انتخاباتو پوره ساحې ته لیږلي، دا په څومره مراکزو کې یا محلاتو کې کارول شوي دي، او څومره یې په اصطلاح استفاده نه ده شوې، سپین پاتې دي، او څومره دوی بېرته راټول کړي دي. یعنې د دغې اساسو موادو نه که دوی حسابدهي وشي کولی خلکو ته، دا ډېر حکومت کوي چې دغه اندېښنې سوالونه د کاندیدانو سره د خلکو سره دا کم کړي.
د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایي مشر جانداد سپینغرو:
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
اوس به زبیر ژمن راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼو څه چاپ کړي.
د کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننو غنو کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو د قسمي نتایجو د اعلان پاړه مقالې او تبصرې خپرې کړې. ملي ارمان ورځپاڼې په خپل سر مقالې کې لیکلي: معلومه نه ده چې د انتخابات خپلواک کمیسون ولې له انتخاباتو اته ورځې وروسته یوازې د 10% رایو نتایج اعلان کړل. ملي ارمان لیکلي: دا ښکاره ده چې د انتخابات خپلواک کمیسون او د انتخاباتي شکایتونو کمیسون تیز کار نه کوي. ورځپاڼې لیکلي: خلک منتظر دي چې یاد کمیسیونونه هر څومره ژر چې کېدای شي خپل کارونه بشپړ کړي. محور ورځپاڼې خپل سر مقالې کې د قسمي نتایجو د اعلان په اړه ځینې پوښتنې راولاړې کړې دي. د محور په سر مقالې کې راغلي: ولې د اتو ولایتونو رایې په دې نتایجو کې شامل نه دي؟ ورځپاڼې همداراز انتقاد کړی چې ولې د دې نتایجو اعلان دوه ځلې وځنډېده. د لیکوال په باور د انتخابات خپلواک کمیسیون له بهره تر فشار لاندې راغلی او د ځینو معاملو له مخې د یو ځانګړي کاندید په ګټه قسمي نتایج اعلان کړي دي. د هیواد دولتي ورځپاڼې سرمقاله هم د قسمي نتایجو د اعلان په اړه ده. په سرمقاله کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رئیس یوسف نورستانی خبرې راخیستل شوي چې ویلي دي: دغه نتایج وروستي نه دي او د نورو نتایجو له اعلان سره ښایي د ځینو کاندیدانو د رایو فیصدي لوړه او د ځینو نورو بېرته راټیټه شي. په سرمقاله کې همداراز راغلي دي چې د انتخاباتو د کمیسیون یو شمېر چارواکي او د جمهوري ریاست ځینې کاندیدان د وخت د بهرنیو سفارتونو لخوا مېلمستیاو ته بلل کیږي. هیواد لیکلي: ځینې هیوادونه په دې توګه هڅه کوي چې ماتې خوړلي کاندیدان هم په راتلونکي حکومت کې برخه ولري. ورځپاڼې لیکلي: دا هغه مغرضې لاسبهنې دي چې د افغانستان ملي حاکمیت ګواښوي. ویسا ورځپاڼې خپله سرمقاله په افغانستان کې د سولې د پروسې په اړه لیکلې. ویسا لیکلي: په متحده عربي اماراتو کې د پخواني طالب چارواکي ملا آغا جان معتصم نظر بند کېدل د سولې د هڅو د مخنیوي بل ثبوت دی. په سرمقاله کې راغلي: د یوې مودې راهیسې معتصم چې له افغان دولت سره د سولې مذاکرات پیل کړي وو نظر بند یا لادره کړی. ویسا لیکلي: دا کار د هغو لورو پر فشار شوی چې نه غواړي په افغانستان کې سوله راشي.
د پکتیا ولایت اوسیدونکي په دې ولایت کې له قضایي او عدلي ارګانونو څخه پتنګ دي او ادعا کوي چې کارونه یې په ځنډ او د پیسو ورکولو په صورت کې خلاصېږي. نور حل سیمې زموږ د همکار داود تپان په رپورټ کې.
دا پکتیا اوسیدونکي وایي چې په عدلي او قضایي ارګانونو کې پرته د پیسو له ورکړې دوسیه نه خلاصېږي او غوښتنه لري که چیرې نوی حکومت رامنځته کېږي په دواړو ارګانونو کې د په پراخه کچه اصلاحات راولي. دا دې ولایت اوسیدونکي وایي چې دغه ارګانونه یې د دې تر څنګ چې پرېکړې په ځنډ کوي او چارې ځنډوي خنډونه هم ورته جوړوي.
وخت کې تېرېږي، هغه کېږي، خلک ځنډوي، ځیو راځي، د لارې ځوی نه راځي، دلته ګردېز کې هوټل شپې او هغه اوړي، خلک وایي سر لږ ټاکي چې دلته زر هم پیسې حلقی گن خلاچی گن ایلر جو نہ راجی موٹر تکلیفی دی جے تکلیفی دی شپے تکلیفی ہوتا زر تو زر پریکڑا پیسہ وسی او خلاص سی نور چه دا غنه سی افغانستان نه افغانستان کی گیونه جوړی کی
زما پاک دا د افغانستان په سټیو مشکل سوز دا خو هله مدار چې راتون کې نو حکومت رامنځ شي افغانستان کې او ترڅو چې په محاکمو کې سنوالي کې اصلاحات را نشي زما پاک دا باندې دا مشکل دی خلکو نه حل کیږي ځکه دا افغانستان په سټیو مشکل سوز دا یوازې د پکتیا په سطح باندې مشکل ده.
همدا خبره په پکتیا کې د مدني ټولنو فعالان او د ولایتي شورا وکیلان هم مني او وایي چې خلک رښتیا هم د عدلي او قضایي ارګانونو له چارو ناخوښ دي. د مدني ټولنې فعال ډاکټر عبدالهادي حماس:
عدلي ارګانونه په افغانستان کې له فساد نه ډک دي او د داسې ارګانونو دي چې یوازې او یوازې په شخصي اړیکو او یا په مادي لحاظ باندې دي خپل چارې په مخ باندې بیایي. ولس له دې نه ډېر زیات ناراضه دی او په دې اړوند باندې جدي اقدامات ولس غواړي. ولس له عدلي ارګانونو نه هیله لري او هیڅکله د کومې تمې او د کوم پرمختګ او د کومې ښېګڼې امید له دوی نه لري.
خلک دا شکایتونه په داسې حال کې کوي چې په ولسي جرګه کې د پکتیا د خلکو استازي وایي چې د ولایتي ادارې له بې کفایتۍ څخه ټول ولسونه ځورېږي. موږ پرله پسې هڅه وکړه چې د عدلي او قضایي ارګانونو د مسؤل چارواکي نظر ترلاسه کړو خو بیا هم د دوی په نظر اخیستلو بریالي نه شو.
ومردل چې په پکتیا کې خلک له اداري فساد څخه په تنګ دي. د افغانستان او قرغزستان ترمنځ د فوټبال دوستانه لوبه پرون 0-0 پای ته ورسېده. لوبه پرون مازدیګر په متحده عرب اماراتو کې وسوه. فریبا ظاهر د افغانستان د فوټبال ملي ټیم له وغړي احمد زمیر داودی سره د لوبې پر څرنګوالي خبرې کړي.
لته هوا ډیره ګرمه وه د فاتر باندې لکه مشروع ما بیا هم هلکانو ډېره ښه بازي وکړه. 0-0 خو بیا هم ښه به بات نه وه. یو پایناسي موږ ونسویشتلی موږ یو چانس د پایناسي لرله چې ګول یې کو په اول دخو کې پایناسي نور بازي موږ په لاس کې وه.
بله په لوبه کې عمده ستونزه څه وه ستاسو له نظره؟
مشکلات نه وه. دواړه ټیمونه ډېر ډېر وای بازي مشکلات نه وه خو موږ تنها د چانس هم سلولده ګول هم نه کړ. اما نور بازي موږ په لاس کې وه. کنترول ستلا مې وه. د دې خاطر باندې چې موږ هم ډېر بازیکنان درلودل چې په کې نه وو د دې خاطر باندې ښه وه. بیا هم چې موږ 0-0 بازي وکړه.
تاسو ویلي چې په دې بریالي نه سوئ چې یوه پینالټي ووهې که نه هغه چانس چې مو درلود هغه هم له لاسه ووتئ. د دې علت څه وو؟ ولې آیا په لوبغاړو کې ستونزه ونه وه؟
نه پینالټي خو 50-50 کېږي. یا ګول کېږي یا نه ګول کېږي. د دې خاطر باندې پینالټي ویشه ښه ویشته مانه په پای باندې ولګي. د دې خاطر باندې دوام شوټ از پینالټي په سیسې بیت توپ سې شوټ کې د نیفري آف سایټ ورکړه. د دې خاطر باندې نیفري موږ په چې باندې زمونږ په طرف باندې دا چې ونه کړ هغه خاطر باندې تر نارانو غونډو خلکو او څو سایټ راغلي وو غونډ پاره وسې مالي آف سایټ باندې آف سایټ نه وو.
بنان تاسو د دې لوبې څخه په مجموع کې راضي یاستئ؟
راضي خو څو دي هر بازي هر مسابقه څو وایي سي ویګا کې په کې باندې لای سي. اما دا مسابقه موږ ته بیا هم خو سي فرصت لا موږ بیا موږ خوشاله دي په تاسو موږ ښه بازي وکړه.
تاسو فکر کوئ چې دا کومه نتیجه چې د دې لوبې څخه وخت تاسو دا به چیلنج کا باندې څه اغیز وکړي؟
موږ اوس دې چې څنګه لري اوس دا مسابقه نن موږ د ځان تیار کړو او اوس بل مسابقه موږ د تاجکستان سره په خیر سره ده او موږ اوس د تاجکستان باندې ځان جوړو چیلنج کا بل لري ده. دا په خاطر باندې موږ اوس د خپل فکر شانه د تاجکستان مسابقه ده نیولې ده. موږ اوس څه کولای شي چیلنج کپ عم بقى مسابقه چیلنج کپ من رمضان و تیار کو اما من یو غون فکر وس مسابقه د تاجکستان سره ده.
د افغانستان د فوټبال ملي ټیم یو غړی احمد زمیر داودی و.
د ژوند رنگونه
زندرو پیژن از مانم ستوری ده. دلته چې تاسو وینم په دې کورس کې تاسو مړی په لاس کې دی یا مړی یو به کول رته وایي چې څومره وخت کېږي چې دا کارم شروع کړی؟
دې کورس ته راغلی تقریبا یو میاشت پوره سوی ده چې دلته راغلی. مړی یو دل یو ډیر ښایسته د هر څه ته جوړیږي. ډیر د سیخه ښایسته راځي سړي شوق علاقه ورته کېږي. مخبل علاقه لاوان نه مرته درلودله سي شوق مور سره درلوده او ډیر په تیزی مزه کېږي. اوس مېم ډیر شیان مزه کړي لکه ګلدان شیریندانی دی آینه پوخ ده توش پی پر پوخ ده بازی نور حالات لپاتی دی سقه هنده که زدکو کرا کرا
مره یا نه سنگه او خواسته شای جوروی یا تزینی شای
اصلا خپل تیار دی منگه ایده که او دکه دسی شیرندانی دی دقه خپل مساله ده منگه پا مره طریق نه ستن و تار نه ده نور تار نه لیلون تار نه بغی بانده ایده که او ده که او با دیزاینی نه این بیا رقم دی مثلا توش پی پر بل رقم دیزاین لری مثلا شیرندانی بل رقم دیزاین مختلفه ده گلدانه هم دسی بل رقم ساخت ساختمانی ده قاشق دانی ده بل
رقم ده هر ځان ته ډیزاین نه سيدي ډیر خاصه دي
زیاتره لکوم مری نه استفاده کوي دلته څه وینم دا مری ډیر مایده دي
هو مری مایده سنگي مری دي پلاستیکی مری نه استفاده نه کوي رنگونه مختلف دي رقم دي شرشایی دي ګلابی دي فیروزایی دي زیړی دي سپینې دي مایده مری موږ ډیر په خاطر باندې استفاده کوو سي ډیر ظریفه ډیر خاصه راځي
خو به سي په افغانستان کې زیاتره د خامک معمول وو اوس ولې زیات دا کارونه شروع شوی
د خامک نه دا اسانه ده ډیر اسانه ده ډیر سړی زړ زکیږي اوس خامک دا ډیر په زیر به باید ورته ګوري ډیر او سلام لوړی خامک دا موڅه هم دا ول ډیر خاصه ده ډیر ظریفه ده ډیر خخ کاری زکه دی لپاره دا د مری کار ډیر سوای ده
مثلا یو ګلدان په څونه وخت کې تاسو جوړوئ سي
یو ګلدان کولای سو ډیر سړی مثلا شپه ورځ ورته کینی ډیر زکی لا خلاص کی
دا شاین څه جوړوئ یا د ته بازار همسته کې راتلونکي کې ته مثلا هم دا کار کوي ته کولای سي لدی لار مثلا یو څه پیسې پیدا کی
موږ کولای سي دا خپل جوړ خپل مری واخلو کور کې وی وو بازار ته په فروش ورسو زکه ډیر خاصه دي ډیر انټیک غوندې دي دستکاری د زکه دی لپاره کولای سو خرڅ هم سي دول اسن سنت می پاروس کله خلاص کړای دا دا دامه زکه دی لپاره وخت سي زای کما دی کولای سم زتا خپل می نه د کور ضرورت می په پورا کما فروش ته زیدې په خاطر باندې سو مصرف ډیر کم ده خرید زیات ده مصرف په مونږ باندې البته په یو ګلدان 500 ورځې موږ کولای سو غدري سو هم خرڅ کو زکه ما دی لپاره وخت سي د کور ضرورت می په پورا سي
ډیر زیات مننه
تاسو نن کړی ډیر
په کونړ کې په یو غونډه کې افغان امنیتي ځواکونه وستایل سول چې د انتخاباتو په ورځ ښه امن ټینګ کړی وو روح الله انوري رپورت لري
دینی عالم مولوی عبدالرحمن په خپل خبرو کې وویل افغان ځواکونه نن ځکه ستایل کیږي چې په نړۍ د خپل هیواد او خلکو ساتنه کړې ده او د کار سره خپل ایماني او افغاني دنده ترسره کړې ده د کونړ مرستیل والی قاضی محمد نبی احمدی ویل لټاکن وړاندې نړیوالو او یو شمیر افغانانو فکر کولو چې د ولسمشرۍ ولایتي شوراګانو ټول ټاکنې به په سمه توګه ترسره نشي خو افغان امنیتي ځواکونو د ښه امنیت نیونیو په ټاکنو کې د خلکو پوره ګډون د نړیوالو ویره بالکل له منځه یووړه او انتخابات په ډیره ښه بڼه ترسره شول نو ځکه د کونړ ولایت مقام خپل ځواکونه او ولسونه ستایي د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل وویل افغان ځواکونو د ټاکنو په ورځ د هیواد د نورو برخو په پرتله په کونړ کې زیاتې سرخندنې وکړې او خپلو خلکو ته یې د دې زمینه برابره کړه چې د خپل ولسمشر او ولایتي شورا د وکیلانو ټاکنه کې برخه واخلي کوم امنیتی ګواښونه چې په کونړ کې وو د هیواد په بل هیڅ ولایت کې نه وو موجود باید چې زموږ مشران له کابل راغلی وای او موږ یې دلته تقدیر کړی وای خو افسوس چې هغوی دا کار ونه کړ د ناړۍ ولسوالۍ قومي مشر حاجی برهان الدین آزادۍ راډیو ته وویل که چیرته افغان ځواکونو په خپل وخت امنیتی تدابیر نه وای نیولی او د وسلوالو طالبانو پلانونه یې نه وای شنډ کړی نو دوی نشو کولی چې په ټاکنو کې برخه واخلي نورو ګڼو ویناوالو افغان ځواکونه او ټول افغانان وستایل چې د ټول ټاکنو په ورځ هر چا په خپله برخه کې وړتیا ښودلې ده او باید چې نور زیات تقدیر کړی شي د غونډې په پای کې د ملي اردو ملي محلي سرحدي پولیسو او د عامه نظم یو شمیر مشرانو ته تقدیرنامې او ستاینلیکونه ورکړل شول
ولایت پیغام پیغام
غوښتنه ده چې د ګیزاب ولسوالۍ کې محلي پولیسو ډېر ښه رول لوبولی دی. نو زه له دې څخه دا خواهش کوم چې د محلي پولیسو معاش شپږ نیم زره افغانۍ دي، باید اقل نظر او یا دولس زره افغانۍ کې، ځکه دا دوی خپله وایي چې په افغانستان کې محلي پولیسو امنیت ښه کړی دی. نو د محلي پولیسو معاش بیا ولې داسې لوړ دی چې هېڅ دی نه د کور ګزاره او نه د ځان ګزاره کوي؟ شپږ زره افغانۍ په اوس مصارفو کې هېڅ ګزاره رامنچدي، او دا خلک غریبان خلک دي. نو باید چې د دوی سره ښه ښه همکاري او کومکونه وکړي چې د محلي پولیسو ملي روحیه قوي شي.
په افغانستان کې د سهار لس بجې او دېرش دقیقې سوې.